درنو اوریدون کو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د جرمنی حکومت د بشری حقوقو کمشنر لارز کستلوسی د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې پاکستان کې جرمنی ته د تګ په تمه میشتو افغانانو ته ویزه ورکړي. نوموړي د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل، ائتلافي حکومت د کډوالۍ په یو منظم او بشر دوستانه پروګرام سلا شوی. هغه ویلي دي چې د افغانانو د قضیو اوږدمهاله څېړنه له دغې تګلارې سره اړخ نه لګوي او په خبره د هغوی چارې باید ګړندۍ شي. د جرمنی خبری آژانس د هغه په حواله لیکلي، که څوک د ناقانونه کډوالۍ مخه نیسي باید د قانوني کډوالۍ دروازې خلاصې پرېږدي. شاوخوا 2000 افغانان جرمنی ته د تګ په تمه په اسلام آباد کې دیره دي او جرمن چارواکو ویلي دي چې له دې ډلې 210 افغانستان ته ډیپورت شوي. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفانو پلان شوې غونډه وځنډېده. د افغانستان لپاره د ښځو یوې ټولنې چې له جنیف څخه فعالیت کوي او یو شمېر نورو رسنیو ویلي دي چې دا غونډه د سپتمبر وروستۍ اونۍ ته ځنډېدلې. د دغې دوه ورځنۍ غونډې د ځنډ لامل لا روښانه نه دی، خو په راپورونو کې د جوړونکو په حواله ویل شوي چې دوی به تر یوې میاشتې پورې غونډې ته ښه چمتووالی ونیسي. دا غونډه چې د اګست په 15 او 16 پلان شوې وه، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت غیر رسمي بللې او ویلي دي چې د پاکستان دولت یې کوربتوب نه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان ویلي د جنوبی آسیا د څېړنو د یو پوهنتون لخوا دا غونډه په خواله رسنیو کې لوی ښکاره شوې. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونه یې د اوکراین د ختیځې سیمې دونیسک دوه کلي نیولي دي. دغه وزارت نن شنبه پر خپل ټیلیګرام چینل لیکلی چې دا مهم کلی هغه سړک ته نږدې دي چې د اوکراینی پوځ د لوجستیک یوې اډې ته غځېدلی دی. پر اوکراین د روسیې لخوا پوځي فشار داسې مهال په زیاتېدو دی چې په نړیواله کچه د دغې جګړې پای ته رسولو لپاره هڅې ګړندۍ شوي دي. د اوکراین پوځ د دغو کلیو د لاس نوتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو تایید کړی ده چې تیره شپه روسیې پر دغه هیواد شاوخوا 50 بې پیلوټه الوتکې توغولي چې ډېر شي دوی کشف او شنډې کړي دي. ټاکل شوی ده چې روانه اونۍ د ایران او اروپایي هیوادونو د ډیپلوماتانو ترمنځ غونډه وشي. رویټرز خبري آژانس د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر جان نوبل بارو په وینا خبر ورکړ چې په دې غونډه کې به د ایران د اټومي پروګرام په تړاو بحث او خبرې وشي. ښاغلی بارو په اکسپانه کې د جمعې په ورځ ناوخته ولیکل چې د دې غونډې په تړاو یې له جرمني سره هم سلا مشوره کړې او له ایراني لوري سره هم غږېدلی دی. او د برتانیا حکومت په لندن کې د چین لخوا د یو لوی سفارت د جوړونې د تایید پلان تر اکتوبر میاشت پورې ځنډولی. ټاکل شوی ده چې دغه پلان د راتلونکو سپتمبر په نامه تایید شي. چین غواړي ټاور آف لندن ته نږدې د یو 200 کلنی تاریخي ودانۍ په انګړ کې لوی سفارت جوړ کړي، خو له تیرو 3 کلونو راهیسې د ځایي خلکو، پارلمان او فعالانو د مخالفت له کبله دا کار ځنډېدلی دی. رویټرز خبری آژانس لیکلی دی چې برطانوي سیاستوالو او دغه راز متحدو ایالاتو خبرداری ورکړی دی چې چین امکان لري له دغه ځایه د جاسوسۍ د اډې په توګه کار واخلي. چین بیا وایي کوربه هیوادونه د ژمنو له مخې باید د ډیپلوماتیکو ادارو د جوړښت ملاتړ وکړي. چین په 2013 کال کې لندن کې د خپل سفارت د نوې ودانۍ لپاره ځمکه واخیسته چې 2022 کال کې ورغوي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو مهم او تفصیلي ریپورټونه اورو. جنیوا ته د طالب ډیپلوماټانو سفر.
د اروپایي هیواد سویس دولتي راډیو ټلویزیون ویلي په وروستیو کې د طالبانو د حکومت څلور ډیپلوماټانو جنیوا ته سفر کړی تر څو په جرمونو تورن شوي افغان ادبا چې د دې هیواد ایستل کیږي.
پاکستان ادعا کوي چې پټکو یې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ودې مخه نیولې، خو کارپوهان په ګډو اقداماتو ټینګار کوي.
اگر وقن پاکستان
نوې کزمو گاونډي یا د سیمي او آن د نړۍ هیوادونو په اړتیا د ترهګرو ډلو د فعالیتونو څخه ویر او خطر احساس وینو، اړینه ده چې د دې ستونزې د حل لپاره او د دې نړیوالې پدیدې سره د ګډې نړیوالې مبارزې لپاره عمل وکړو.
د کابل اوسیدونکو وایي زړو بانک نوټونو په بازار کې ستونزې رامنځته کړي.
نو پر امیش کې 2000 یا 3000 روپۍ اصل ګنه پنځایي ورکی چې د غایز د استفادې وړ نه دي. کله چې سودا پسې زو دکاندارانو ته ورکو دکاندارانو سره لانجې کوي وای دا پیسې د استفادې وړ نه دي.
نو ریپورتونه هم لرو را سره پات شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د سویس دولتي رادیو ټلویزیون اس ار اف له دغه هواده په جرمونو د تورونو افغانانو د ستنولو په هدف جنیو ته د څلورو طالب چارواکو د سفر خبر ورکړی دی. سویس د کډوالو ادارې دا اقدام حساس خو د سویس د کډوالو ادارې دغه اقدام حساس خو اړین بللی دی. که څه هم په راپور کې سویس ته د طالب ډیپلوماټانو د سفر دقیق وخت نه دی ښودل شوی، خو په کې راغلی دی چې دغه پلاوی ماموریت د هغه یوولس محکوم شویو او په خپل خوخه د دوه بیرته ستنیدونکو کسانو پیژندنه وه. دا په داسې حال کې ده چې په سویس چې سویس ته تللي یو شمیر افغانان چې هلته یې د استوګنې کیسونه روان دي، دغه خبر سخت اندېښمن کړی دي. د بشري حقوقو یو شمیر فعالان بیا وایي د طالب له واکمنۍ تښتېدلي دي. د طالب له واکمنۍ تښتېدلي افغانان بیرته طالبانو ته سپارل د کډوالۍ له هر ډول قوانینو څخه سرغړونه ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د اروپایي هیواد سویس دولتي رادیو ټلویزیون ویلي په وروستیو کې د طالبانو د حکومت څلور ډیپلوماټانو جینوا ته سفر کړی تر څو په جرمونو تورن شوي افغان ادبا چې له دې هیواده ایستل کیږي وپیژني. د سویس دولتي رادیو ټلویزیون اس ار اف پرون جمعه د اگست 28 په یو راپور کې د سویس د کډوالو د ادارې له قوله د اقدام حساس خو اړین بللی. که څه هم په راپور کې سویس ته د طالب ډیپلوماټانو د سفر دقیق وخت نه دی ښودل شوی، خو پکې راغلي چې د دغه طالب پلاوی دوه ورځنی ماموریت د هغه یوولس محکوم شوی او په خپله خوښه د دوه بیرته ستنیدونکو افغانانو پیژندنه وه. په راپور کې د سویس د کډوالو د ادارې د عامه اړیکو د مشر ډینیل باخ له قوله راغلي دا اقدام د یادو افغانانو د سفر د اسنادو د جوړولو لپاره ځکه اړینو چې په خبره طالبان یوازې هغه اسناد مني چې د دوی له لوري صادر شوي وي. نوموړي ویلي موږ ټول پوهیږو چې په افغانستان کې بشري حقونو ته درناوی نه کیږي چې دا پریکړه ستونزمنه کړې، خو د سویس عامه ګټې او له محکومو شویو مجرمینو څخه د خلکو ساتنه لومړیتوب دی. نو موږ پریکړه وکړه چې د خلکو ساتنه ډیره مهمه ده. د سویسی چارواکو په وینا د طالبانو دغه څلور کسیز پلاوی په دغه هیواد کې د حضور پر مهال د جنیوا له هوایي ډګره نه دی وتلی او هلته یوازې د پیژندنې مسؤلیت ترسره کړی، خو په راپور کې دا نه دی راغلي چې دغه طالب پلاوی بیرته افغانستان ته ستون شوی که لا هم په سویس کې دی. په راپور کې د چارواکو له قوله راغلي چې د یادو کسانو د پیژندنې لړۍ بریالۍ وه او د دوی د بیرته ستنولو چمتووالی پیل شوی. د سویس د کډوالو ادارې ویلي اوس مهال نږدې شل محکوم شوي افغان ادبا د اخراج لپاره ټاکل شوي په داسې حال کې چې د پاتې قضیو لپاره اضافي بیا کتنې ته اړتیا ده. په همدې حال کې په سویس کې میشت یو شمیر افغانان چې لایق قانوني اسناد نه دي ترلاسه کړي دغه خبر سخت اندېښمن کړي. دوی وایي داریږي د قضیو له ردېدو سره بیرته افغانستان ته وانستول شي. په جنیوا کې میشت یو افغان کډوال د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه په دې وروستیو کې له جرمني او ځینو نورو هېوادونو نه وایستل شو. دې مسلې په سویس کې هم خپل اغېز لرلی او بیا په خاصه توګه دا اوس چې د طالبانو ډیپلوماټان راځي نو موږ ډیر په اندېښنه کې یو. اندېښنه هم دا ده چې که چېرته د سویس د مهاجرتي قانونو په رڼا کې د یو چا ملک کې حالت تغییر کی نو د هغه موقت کارت نه تمدیدیږي، نو دغسې وضعیت سره موږ مخامخ یو.
د بشری حقوقو یو شمیر فعالانی بیا وایي سویس په کور دننه د کډوالۍ پروګرام د منظم کېدو لپاره د بشری حقوقو له ناقضینو سره تعامل کوي. لډلې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
انکه کشورهای کی خود پامل
دغه یو شمیر هیوادونه چې د بشری حقوقو د تامین دعوا کوي او کډوال منون کې دي خود خپل مهاجرتي نظم په هدف د بشری حقوقو له ناقضینو سره معامله کوي. دا د بشری حقوقو له ټولو اصولو سرغړونه ده. مخکې چې دغه ډول دوګونی سیاست اصلي قربانیان یو غلی نه پاتې کیږي او نړۍ تخپل داغه رسو چې له طالب سره تعامل له تاوتریخوالي بې عدالتي او سانسور سره معامله ده. موږ ګورو چې د بشری حقوقو د ټینګښت په برخه کې دغه هیوادونو وعده او ژمنې دروغجنې وي.
دروغ بوده و
دا په داسې حال کې ده چې سویس د روان لمریز کال په حمل کې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوې تګلارې اعلان کړې چې لمخې هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت له لوري رد شوي او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري ممکن په ځانګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل شي. په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي و چې دا پریکړه د 2022 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د وخت په پرتله اوس د خام نیتي او اقتصادي وضعیت له امله شوې. سویس په تیر 2022 کال کې 15 تن افغان وګړي چې د دې هیواد د کډوالو د ادارې د بیان پر بنسټ مجرمان او د سویس داخلي او بهرني امنیت ته ګواښ او بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په جولای میاشت کې جرمني دوه طالب ډیپلوماټان په جرمونو کې د ښکېلو افغان کډوالو د لیک په برخه کې د تخنیکي همکارۍ په هدف ومنل، خو سویس ویلي په خپله خاوره کې په دایمي توګه د طالب کارکوونکو د پاتې کېدو هیڅ ډول پروګرام نه لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ټکو یې د طالب تر واک د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړو اړیکو او همکاریو مخه نیولې ده. د دغه وزارت ویان شفقت علی خان پرون په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دا مسأله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزې همکاري په چوکاټ هم بحثونه پرې کیږي. که څه هم د طالبان حکومت په وار وار په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی دی، خو یو شمیر افغان امنیتي او پوځي کارپوهان وایي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو لشتون سترګې نشي پټېدای او دا چې د لمنځه وړلو لپاره د سیمې د هیوادونو ګډې مبارزې ته اړتیا ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د پاکستان حکومت یو وار بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په موجودیت ټینګار کړی. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو تر واک لاندې په هغه هیواد کې د ترهګرو پټنځایونو هغه مسله ده چې تل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخ اړیکو مخه نیولې. شفقت علی خان پرون جمعه د اګست په 22مه په خپل ونیس کانفرنس کې ویل دا مسله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزې همکارۍ په چوکاټ کې هم بحثونه پرې کیږي. نوموړي هیله وښوده چې طالب چارواکي به په دې برخه کې د پاکستان مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او دا چې درې واړه هیوادونه کولی شي اقتصادي همکارۍ، سیمه ییزې اړیکې او د سوداګرۍ له ظرفیته په بشپړ ډول ګټه پورته کړي. له دې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي ویلي وو چې طالبان باید د افغانستان او چین ترمنځ د همکارۍ د ساتلو لپاره د نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د دفتر له لوري د اګست په 21مه په خپور شوي بیان کې راغلي چې نوموړي د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره په لیدنه کې ویلي چې د طالبانو حکومت باید په امنیتي برخه کې د چین اندېښنې درک او په دې اړه همکاري نوره هم زیاته کړي. په همدې حال کې د امنیتي او پوځي برخه یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د هیواد په ګډون د ټولې سیمې لپاره جدي ګواښ بولي. لډلې نثار احمد شیرزي ازادي راډیو ته وویل
کله دغه تورستی ډلې شتون په افغانستان کې نور امیدامه په پیدا کې هم افغانستان خلکو ته ډېر خطرناک ده، هم دنیا ته هم ګاونډیانو ته. او دغه څلور کاله کې چې د طالبانو واکمنۍ ده، دوی تعلیم، تربیه او تجهیز کېدو او دوی ته کمپونه ایجاد شوې ده، دوی آماده کېږي هغه تورستی او حراسافګني وظایف ته. نو د دوی شتون ډېر خطرناک ده او ټوله دنیا پوهیږي چې د دوی وظیفه هم دا ده چې په آسیا کې او په منطقه
د پوځي چارو پو احمد خان اندړ وایي گاونډي او د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې د دغه ډلو د فعالیتونو په اړه د خپلو اندېښنو د پای ته رسولو لپاره باید ګډ اقدامات وکړي.
اگر وکن پاکستان
نوای کزمو گاونډي یا د سیمې او آن د نړۍ هیوادونو په اختیار د ترهګرو ډلو د فعالیتونو څخه ویر او خطر احساسوینو، اړینه ده چې د دې ستونزې د حل لپاره او د دې نړیوالې پدیدې سره د ګډې نړیوالې مبارزې لپاره امنیتي پلانونه جوړ شي تر څو د ترهګرو ډلو له لوري رامنځته شوي خطرونه له منځه یوړل شي. دوای کده دې ډلو د ځپلو لپاره ګډه مبارزه ونشي نو پراتلونکو کې د یو بل ملامتول د گاونډي هیوادونو سیاسي، اقتصادي او آن کلتوري اړیکې خرابول شي چې د هیڅ هیواد په ګټه بنوي. د طالبانو د حکومت ویان په وار وار په افغانستان کې د داعش او القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو شتون رد کړي او په دې اړه اندېښنې به بنسټه بللې. تازه پرون د اګست په 22مه ذبیح الله مجاهد یو وار بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو د اندېښنو په جواب کې وویل چې د افغانستان د بی ثباته کولو له حد څخه باید ډډه وشي. نو
لدې مخکې ویلي هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کومبل هیواد پر ضد وکاروي. خو د تاجکستان او روسیې په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې. څه موده وړاندې د روسیې دفاع وزیر د ډلهیز امنیتي تړون د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې په بشکک کې وویل چې په افغانستان کې د ګڼ شمېر سختدریزو ډلو فعالیتونه د منځنۍ اسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د روان کال د مئی میاشتې په 28مه د روسیې ټاس خبري اژانس د هغه له قوله وویل چې لشل ډېرې افراطي ډلې چې له 15,000 ډېر جنګیالي لري په افغانستان کې فعال دي او له افغانستان سره په پوله او له هغې ورخوا هیوادونو کې د دوی د نفوس احتمال مخ په زیاتېدو دی.
پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونو پر هغو خبریالانو هم ژوند تنګ کړی دی چې کلونه کلونه هلته اوسېدلی دي او ان هغوی چې هلته زیږېدلي. دوی د هغو افغان کډوالو په ډله کې راځي چې د پی او آر کارتونه لري او موده یې پای ته رسېدلې ده. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته اعلان کړی دی چې د اګست تر وروستۍ نیټې پورې له دغه هیواده ووځي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
هر ورځ نوی قانون، نوی پلان، نوی پالیسی جوړیږي د افغانانو لپاره. نو داس خو نه.
مسکا صافی وا هغه چې په ژورنالیزم کې ماستری لري او له تیرو شپږو کلونو راهیسې د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت پېښور خره له بیلابیلو رسنیو سره د خبریالې په توګه کار کوي. د مسکا کورنۍ ډېره پخوا پاکستان ته کډواله شوې، دا هم غلطه زیږېدلې او د پی او آر په نوم د کډوالۍ کارت لري. مسکا وایي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې دوی پیل له دغه هېواد ووځي ورته ډېره ننګوونکې ده.
زما په څیر ګڼ شمېر خبریالانې دي چې په پاکستان کې ژوند کوي، که ډېر ګټي که کم ګټي، خو دلته حداقل خپل ژوند چارې سنبال کړي. د پاکستان دا پریکړه زموږ لپاره ډېر زیاته ننګوونکې ده. افغانستان ته لېږدول د دغو افغانانو ژوند د ستر ګواښ سره مخ کوي، او دا ګواښ موږ یوازې امنیتي ګواښ نه بولو، بلکې اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواښ بولو موږ.
د پاکستان حکومت په دغه یواد کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته اعلان کړی چې د اګست تر اخري نیټې پورې له دغه هیواده ووځي. مایحان جان د پی او آر کارت لرونکو بل افغان خبریال دی. د د کورنۍ هم لسیز مخکې پاکستان ته کډواله شوی او دی هم په همدغه هیواد کې زیږیدلی دی. مایحان جان وایي افغانستان کې په رسنیو بندیزونه دي او اوس چې دوی ته د ستنېدو ویل شوي، د خپل راتلونکي په اړه فکر وړی دی.
هلته هم په افغانستان کې بندیزونه لګېدلې، په مختلفو میډیا عثماني نو را روان ورځو چې کوم ډېر ځلې په میډیا عثماني نو چې کوم جرنالیست دی د خپل د را روان ورځو چې کوم ډېر زیات چې کوم دی فکرمن دی وطن.
احسان الله احمد صاحب د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېږي. دی هم چې د پی او آر کډواله کارت لري وای هم د هیواد کې زیږېدلی دی او له تیرو څلورو کلونو راهیسې له بیلابیلو رسنیو سره کار کړی دی. احسان الله هم وایي نن سبا د پاکستان حکومت د پریکړې چې د اګست تر وروستۍ نیټې باید دا هیواد پریږدي سخت اندېښمن کړی دی.
د پی او آر کارتونو د ایستلو موضوع دا ډیره جدي موضوع ده او ډیر ورسره په رواني لحاظ په تکلیف کې یو. پاکستان حکومت وایي چې موږ افغانان وباسول پاکستان، وایي چې موږ افغانان وباسول پاکستان څخه. په افغانستان کې د رسنیو کار تاسو ته معلوم ده چې محدود دی، د سانسور هغه سره مخ دي مشکلاتو سره. نو دغه مشکلات دي او ګورو چې مخکې به نور څومره زیاتیږي.
دا خبریالانه ورسنیس کارکونکو د پاکستان حکومت غواړي چې په خپل د پریکړې سره غور وکړي. دا چې په دغه یواد کې څومره د پی او آر کارت لرونکو افغان خبریالانه ورسنیس کارکونکو شته کرشمیر نه دی معلوم، خو دغه کارت لرونکو ټول افغان کډوالو شمیر 1.4 میلیونه خودل شوی دی. مخکې تر دې د پی او آر کارت لرونکو یو شمیر افغان هنرمندانو او د بیلابیلو نورو برخو فعالینو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د پاکستان حکومت یې غوښتي و چې حد اقل زیانګالي او له خطر سره مخ کسان افغانستان ته ستنه نکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یا یو ان ایچ سی آر هم د اګست په 6مه په یوه اعلامیه کې د پاکستان حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټوکولا ملاتړ ته اړ دي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم په همدې ورځ ویلي وو چې ډله ایزې او عجولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جولای په 23 په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې یوازې د روان زیږدیز کال له پیله د جولای تر 19 نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف راپور ورکړی دی چې طالبان د برېټانیا لوري افشا شوی لیست لمخې درې افغانان چې د جاسوسي په تور نیول شوی ایران ته سپاري. د ټلګراف د راپور لمخې دا کسان د ایران او طالبانو حکومت ترمنځ د وی پټې معاملې په اساس انتقالیږي. د طالبان حکومت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه هم د ایران حکومت په دې اړه څه ویلي دي. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د مرګ لیست ایران ته سپارلی او په ټکو یې ټاکل شوی درې افغانان چې طالبانو برېټانیا ته د جاسوسۍ په تور نیولي سپاهي پاسداران ته وسپاري. ټلګراف په خپل دې راپور کې چې د پنځمې په ورځ د اګست په 21 خبر کړی ویلي د هغه لیست دی چې د 2021 کال د برېټانیا لوري په تیروتنه کې افشا شوی وو او دا درې کسان هم په همدې لیست کې شامل دي. راپور زیاتوي چې دا لیک د ایران او طالبانو ترمنځ د یوې پټې استخباراتي معاملې وروسته شوی چې د هغو کسانو په نیولو کې همکاري وکړي چې په افغانستان کې برېټانوي ځواکونو سره کار کړی وي. ټلګراف لیکلی چې په دیلیس کې برېټانیا ته د ګڼو افغان پناه غوښتونکو نومونه شامل دي چې ډیری افغاني افغان پوځیان، ځانګړي افغان ځواکونه او د برېټانیا د اطلاعاتي څانګو همکاران وو. په راپور کې راغلي ایران غواړي دا کسان د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه له لویدیځ سره خبرو کې د دوی د فشار د وی وسیلې په توګه وکاروي او په ټکو یې په دې مقابل کې طالبان ترې د ایران له لوري د رسمیت پیژندلو تمه لري. د راپور په ټکو برټانوي چارواکو اوس له طالبانو غوښتي چې د عمومي عفو په اړه د خپل فرمان شمنتیا پوره او ترنوای وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد، مرستیال حمد الله فطرت او د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مشر حفظیا احمد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه هم تر اوسه د ټلګراف د دې راپور په اړه د ایران حکومت په رسمي ډول څه ویلي. خو دې راپور هغه افغان پوځیان اندېښمن کړي چې له برېټانیا سره یې کار کړی او اوس په ایران او افغانستان کې میشت دي. په ایران کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو یو پوځي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو یو بخانی سرتیری چې د هم د ورته موضوع له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او د اوسېدو ځای اړوند معلومات خپره سي. ازادي راډیو ته وویل ټلګراف د طالبانو د جنو لوړپوړو چارواکو په حواله ویلي چې په جاسوسۍ تورن ایران ته سپارل کیدونکو درې کسان د افغانستان په پلازمینه کابل کې ساتل کیږي او تهران ته د لیک لپاره د دوی د کورنیو چارو وزارت تصویب ته پټه مدي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. عبدالمتین قانی او د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد نږدې مودې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي او چاته اجازه نه ورکوي چې دا فرمان تر سوال لاندې راولي. د ټلګراف د راپور له مخې ایران ته د شکمنو برېټانوي جاسوسانو سپارل د طالبانو د مشرتابه او د ایران د سپاهي پاسداران د څلورو چارواکو ترمنځ د لوړې کچې خبرو اترو وروسته ترسره کیږي چې تیرونه کابل ته د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تنظیم رسمي کولو ته تللي وو. دا په داسې حال کې ده چې تلګراف د روانې زمري میاشتې په 14مه راپور ورکړی و چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو چارواکي په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د پخواني افغان همکارانو د فشار سوي نوملړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په هغه راپور کې راغلي و چې دوی له طالبانو د دغه 25,000 کسانو نوملړ غوښتنه کړې او هڅه کوي چې له مخې د برېټانوي ځواکونو د جاسوسي برخې MI6 جاسوسان تشخیص او تعقیب کړي. تلګراف ویلي چې د دې کسانو نمونه په هغه افشا سوي 25,000 کسیز لیست کې شامل دي چې د افغانانو توضیحات پکې دي او د برېټانیا حکومت ته د پناه لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د تلګراف په ګډون ځینو برېټانوي رسنیو او چارواکو راپورونه او اندېښنې خبرې کړي چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته ګڼ افغان پوځیان په افغانستان کې د طالبانو لخوا شکنجه، بندیان او ان وزل سوي دي، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
یوشمیر کابل خاریان وای د افغانیو زړو بانک نوټونو په ورځنی راکړه ورکړه کې لستونزو سره مخ کړي او پلورونکي ترې زړې پیسې ناخلي. دکانداران هم د ستونزه تاییدوي، خو زیاتوي چې دوی چې له چا مال اخلي هغوی هم ورنه زړې پیسې ناخلي. دوی وایي د افغانستان بانک باید زړه بانک نوټونه له بازار ټول او نوي وړاندې کړي. د افغانستان بانک مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي وو چې دوی زاړه بانک نوټونه له بازارونو راټول کړي او سوځولي دي. د ټولنیزو چارو کارپوهان بیا د خلکو لخوا د بانک نوټونو په سمه ساتنه هم ټینګار کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
دکانداران مثلاً کوي دا پیسې د استفادې وړ نه دي.
د کابل ښار د پکتیا کوټ سیمې اوسیدونکو دا شکایت کوي چې دکانداران ورنه د سودا د اخیستلو پر مهال زړې پیسې نه اخلي، خو په خبرې نوې پیسې په بازار کې ډېرې کمې دي او د طالبان حکومت د دوی د کورنۍ نارینه غړو ته چې کار کوي هم تنخوا په همدې زړو پیسو ورکوي. دې چې د موضوع د اساسیت له امله ونو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
پرامیش کې زمونږ نارینه تنخوا اخلي، ماشا خلی کورته راوړي، ډېر نه چله پیسې راوړي چې خصوصا سلګونو پنجایي وي. نو پرامیش کې 2,000 یا 3,000 روپۍ سلګونو پنجایي ورکوي چې د غایز د استفادې وړ نه دي. کله چې سودا پسې ځو دکانداران ته ورکوو، دکانداران مثلا لانجې کوي وایي دا پیسې د استفادې وړ نه دي.
د کابل د احمد شاه بابا مینه یې ارزان قیمت سیمې اوسیدونکی احمد جان هم ورته اندېښنه څرګندوي. دی چې وزګار دی خو ورور یې له بهره ورته د کور د خرڅ پیسې ولېږي. وایي صرافان هر وخت زاړه بانک نوټونه ورکوي چې بیا ورسره ستونزې کوي.
نه پوهېږم د دولت ولې دې لپاره کومه خاصه وژونه کوي. صرافان سره زړې پیسې وي، هغه پیسې تاته درکوي چې هغه نو هیڅ د استعمال وړ نه دي. کله موږ جیب ته اچوو یو بل ځای ته ځو، هغې نه موږ ګټه اخلو، دکاندار ته ورکوو، دکاندار یې موږ نه نخلي. پیسې زړې
پلورونکي او دکانداران هم دا ستونزه تاییدوي. د کابل په کارتین او سیمه کې یو خوراک پلورونکي مصطفی ازادي راډیو ته وویل
مشتریان زیاتره زموږ دکان ته زړې پیسې راوړي، موږ یې له مجبوریت څخه اخلو. خو کله چې بل مشتری ته همدا زړې پیسې ورکوو نو هغوی بیا زموږ څخه نه اخلي. همداسې بله ستونزه هم ده چې کله موږ له تجار څخه مال اخلو هغو تجار هم زړې پیسې نه اخلي، وایي چې نوې پیسې راکړي. دولت څو ځله اعلان وکړ چې موږ زړې پیسې سوځولي دي او له منځه موړي دي، خو بازار بیا هم له زړو پیسو څخه ډک دی. له دولت څخه مو هیله ده چې دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او د خلکو مشکلات ته د پای ټکی کړي.
دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له افغانستان بانک غواړي چې زاړه بانک نوټونه له بازار ټول او پر ځای نوي وړاندې کړي. د افغانستان بانک ویان حسیب نوري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تیره سرطان میاشت کې دغه بانک مرستیال صدیق الله خالد ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وو چې دوی تیر کال له شپږو زونونو څخه د 5 میلیارد افغانیو په ارزښت زاړه بانک نوټونه راټول کړي او د پیسو له جریان څخه یې ایستې دي، خو پر ځای بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو په اړه څه نه دي ویلي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ بیا د خلکو لخوا د دغه بانک نوټونو په سمه ساتنه هم ټینګار کوي. ښاغلی لحاظ وایي خپله د پیسو د ساتلو لپاره په جیب کې بټوه ګرځوي او له نورو هم تمه لري چې ساتلو ته جدي توجه وکړي.
لکه څنګه چې د پیسو ګټل درلودل ارزښتمند دي، همدومره یې ساتل ارزښتمند دي. متاسفانه زموږ په هیواد کې په دې برخه کې هم ستونزې شته دي. د پیسو د ساتنې فرهنګ اصلا دلته عام نه ده. په دې اړه باندې تر ډیره پورې عامه پوهاوی هم له خلکو سره نشته ده. نو چارواکو ته هم پکار ده چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د دې ساتنه ور باندې یو شکل باندې جبري کړي ور باندې.
خغلې له هغه شنوي بللاره دا چې د معمولو پر مهال د پیسو نه د استفادې پر ځای لکه په نورو ډیرې هیوادونو کې له بانکي کارتونو استفاده وشي، چې دا په خبرې هم د پیسو انتقال اسانه کوي او هم یو خوندي سیستم دی. پر راپور کې مرکه شوی کسان وایي د افغاني ټول بانک نوټونه زړ شوي، خو سلګون، پنځوس کون، شل کون او لس کون چې په ورځنیو معاملو کې ترې زیاته استفاده کیږي بیا ډیر زاړه او راسته شوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.